السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شپې زه صفی ولستان اگزایم د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغ لاس وایم وړاندې اوري د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره شپه د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. یو بحث هم د کابینې و.
په هغو نومونو کې چې په دې لیست کې شامل دي ښځې نشته. د طالبانو پرته د پخوانی حکومت غړیو او د اقلیتونو مشران نشته.
له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د لومړي ځل لپاره یوې قطري الوتکې پرون د کابل له هوایي ډګره شاوخوا 200 تنه وویستل. د ملکي هوایي چلان اداره د کابل د نړیوال هوایي ډګر په اړه څه وایي؟
امیګریشن او د الوتکو د رهنمایي یعنی د نویګیشن سیستمونه په حد اقل نورم کې د فعال دي، ولې مکمل څه چې موږ غواړو هغه تر اوسه نه دي فعال شوي.
یو شمیر هغه میرمنې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په راتلو سره په لاریونو کې برخه اخیستې وایي د طالبانو لخوا ویل شوي دي
درد جان ما کمتر شده.
سلور درش کلن ترنم به هغه پیښې کې څه
کوي؟ نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. ترڅو مخکې د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان لپاره د قطر ځانګړی استازی وایي لنن نه د کابل هوایي ډګر په تدریج پرانیزي. د هند هوایي شرکت وایي د افغانستان د هوایي حریم بندیدو له وجې اروپا او امریکا ته پروازونه ځنډیږي. او د افغانستان کرکټ بورډ د راشد خان تر استعفا وروسته محمد نبی لوبډل مشر کړ. پوره خبرونه. د افغانستان لپاره د قطر ځانګړی استازی مطلق بن مجید القحطانی وایي سر لنن جمعې د کابل نړیوال هوایي ډګر په تدریج پرانیستل کیږي. ښاغلی قحطانی پرون ویلي د کابل نړیوال هوایي ډګر په سلو کې نوي فعال شوی، خو په پام کې ده چې په تدریج پرانیستل شي. د القحطانی په وینا پرون له دې هوایي ډګره یوه الوتکه والوته. دا هوایي ډګر له افغانستان څخه د بهرنیو اتباعو او د غراس هغو افغانانو د ایستلو لپاره مهم دی چې په خپل هیواد کې خپل ژوند له خطر سره مخامخ ګڼي. د هند هوایي شرکت وایي چې د افغانستان د هوایي حریم د بندیدو له کبله اروپا او امریکا ته د دوی الوتکې لږ تر لږه 30 دقیقې په ځنډ رسیږي، او له دې کابلۍ د سفر لګښت هم زیات شوی دی. وروسته له دې چې د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، د افغانستان فضا د نړیوالو الوتکو پر تګ راتګ منع شوه. افغانستان له هغو الوتکو چې په فضا کې تیریږي د کال 200 میلیونه ډالره عاید لري. د هند هوایي چلند چارواکي وایي په افغانستان کې د ځانګړي امنیتي وضعیت له کبله د هند حکومت خپلو پیلوټانو ته سپارښتنه کړې چې خپلې الوتکې د افغانستان په فضا کې تیرې نه کړي. د هند ملکي هوایي چلند وزیر یوترادیتا سیندیا وایي د دوی الوتکو ته د اوس لپاره لاره اوږده شوې. د نورو هیوادونو الوتکې هم د افغانستان فضا لار چپوي. د هند ملي هوایي شرکت ایر انډیا عموما اروپا او امریکا ته د تګ راتګ لپاره د افغانستان له فضا الوتکې تیرولې، خو اوس چې د افغانستان فضا بنده ده د هندي الوتکو مزل 30 دقیقې زیات شوی چې له کبله د الوتکو لګښت تر 3 لک هندي روپۍ ډیر شوی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنر فلیپو ګراندی په ترکیه کې دی چې په دغه هیواد کې د افغان او سوري کډوالو پر وضعیت خبرې وکړي. ترکیه په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو ستر کوربه دی. په دغه هیواد کې 3.5 میلیونه سوریوال او 3 لک افغانان دیره دي. ګراندی چې د چهارشنبې پر ورځ ترکیه ته رسېدلی، تر سبا شنبې پورې په دغه هیواد کې پاتې کیږي. د ترکیې له کورنیو چارو وزیر سره د خپلې کتنې په اړه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې نورو نړیوالو مرستو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته ترک چارواکو خپلې خاورې ته د ډېر شمېر افغان پناه غوښتونکو د ورتګ د احتمال په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د صنع جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټه وایي څو تنه جګپوړي پوځي چارواکي به له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د دې کمیټې د غړو پوښتنو ته ځواب ووایي. د دې کمیټې په وینا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر، د سنتکامیا په منځني ختیځ کې د امریکایي پوځیان عمومي قمندان جنرال کینیت مکنزي او دفاع وزیر لوی راستن په شمول یو شمېر جګپوړي پوځي چارواکي به د صنع جرګې استماعي غونډې ته حاضر شي. د صنع جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې پرون په یو بیان کې ویلي د دې استماعي غونډې هدف دا دی چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل وارزوي او د افغانستان له شل کلنې جګړې پر زده کړو درسونو رڼا واچول شي. د صنع جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټه به په دې اړه دوې غونډې ولري چې لومړنۍ د سپتمبر په 14 او دومه د سپتمبر په 28 دایریږي. کرکټ بورډ تیره شپه ناوخته پر خپله فیسبوک پاڼه اعلان وکړ چې د راشد خان استعفا منظوروي او پر ځای محمد نبی اساخیل د لوبډل مشر او نجیب الله زدران یې د مرستیال په توګه ټاکلی دي. راشد خان پرون په دې اعتراض کې چې د شلاوریز نړیوال جام لپاره د لوبډلې په غوره کولو کې له ده سره مشوره نه ده شوې له کپتانۍ استعفا ورکړه. کرکټ بورډ یو شمېر زاړه لوبغاړي چې پخوا پرې اعتراضونه کېدل د 2021 کال د شلاوریز جام سیالیو لپاره په لوبډله کې ځای کړي او ټینګار لري چې په دې لوبډله کې بدلون نه راولي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي. د اګست په 15 د طالبانو لوري د کابل له نیولو وروسته د امریکا په شمول ګڼو هیوادونو خپل سفارتونه له افغانستانه وایستل، خو د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې خبري اعلانو ته وویل:
البته موږ غواړو چې په کابل کې خپل سفارت پرانیزو. موږ ته پکار ده چې هلته ډیپلوماتیک استازیتوب ولرو، په ځانګړي ډول په دې خاطر چې اوس د ټولو جرمنیانو سیمه ییز پرسونل او په خاص ډول له خطر سره د مخامخ افغانانو د ایستلو
مسؤلیت لرو.
د پاینې حال کې ویل خپلو نږدې نړیوالو متحدانو سره په تماس کې دی او له هغوی به جلا به پریکړه ونه کړي. او په یو تازه څېړنه کې ساینسپوهانو ویلي د ځمکې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي لپاره باید د تیلو 80% او د سکرو 90% زیرمې تر ځمکې لاندې پاتې شي. د دوی په وینا په دې صورت کې به د ځمکې تودوخه د سانتیګراد 1.5 درجه نه لوړیږي. دوی ټینګار کړی چې دا هغه څه دي چې څېړنې ورته وایي. ساینسپوهان وایي د کرونا وبا په موده کې مضر ګازونه په کافي اندازه کم شول، خو اوس یو وار بیا په زیاتېدو دي. اقلیمي بدلون د ځمکې د تودوخې د درجې د زیاتېدو اصلي عامل بلل کېږي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې بیا هم ولولې. مرزو د پروګرام اول مطلب ته تیره شپه د افغانستان په ارتباط باندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو غونډه جوړه کړه. د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز په دې اندېښنه وښوده چې د طالبانو له لوري د موقت حکومت د کابینې ډیری غړي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. عصمت ساروان او نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د طالبانو د حکومت د مشر رئیس الوزرا په شمول د دوی د کابینې د ډیرو غړیو نومونه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. دا خبره دیبرا لاینز تیره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وکړه. د امنیت شورا دا غونډه د افغانستان په وخت د شپې په 11:30 بجې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکز کې دایره شوه. آغلی لاینز همداراز وویل هغوی چې د ټول شموله حکومت غوښتونکي او ورته منتظر وو د طالبانو د کابینې د غړو د لیست له اعلان وروسته نه هیلي شول.
په هغه نومونو کې چې په دې لیست کې شامل دي ښځې نشته. له طالبانو پرته د پخوانی حکومت غړو او د اقلیتونو مشران نشته. د دې پر ځای هغه کسان شامل دي چې له 1990 څخه تر 2001 پورې د طالبانو غړي وو.
څه چې د دې میز شاوخوا ته ناستو کسانو لپاره مهم دي هغه دا دي: د درویشتو وړاندې شوو نومونو له منځه د صدر اعظم، د دوو مرستیالانو او بهرنیو چارو وزیر په ګډون اکثره د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي.
And the foreign minister.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي زیاته کړه باید په دې اړه پریکړه وشي، خو دا یې ونه ویل چې څه ډول اقدامات باید وشي. طالبانو ویلی چې له امریکا سره د دوی د موافقه پر اساس باید د طالبانو د غړیو نمونه د امریکا او ملګرو ملتو له تورو لیستونو وایستل شي. تر دې وړاندې اروپایي اتحادیې ویلي و چې د طالبانو حکومت پراخ بنسټه نه دی او د ټولو خلکو استازیتوب نه کوي. د اتحادیې همداراز ویلي چې د طالبانو له لوري د سرپرست حکومت اعلان په حکومت کې بېلابېلو ډلو ته د برخې ورکولو په اړه د دوی د ناکامۍ ښودنه کوي. خو طالبانو ویلي چې اعلان شوی حکومت موقت دی او ځینې چوکۍ تشې پرېښي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د طالبانو د حکومت د ځینو غړیو د سابقې او اړیکو په اړه اندېښمن دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو لوتلو وروسته د لومړي ځل لپاره یوې قطري الوتکې پرون د کابل له هوایي ډګره شاوخوا 200 تنه وایستل. د افغانستان د ملکي هوایي چلن چارواکي وایي چې د کابل هوایي ډګر تر ډیره الوتو ته چمتو دی او راتلونکي اونۍ به نورې الوتنې هم وشي. ډیر شمیر بهرانیان او هغه افغانان چې ځان په خطر کې احساسوي انتظار دي چې نړیوالې الوتنې پیل شي او له افغانستان ووزي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د یو شمیر امریکایانو په ګډون شاوخوا 200 تنه پرون پنجشنبه د کابل د نړیوال هوایي ډګره په یوه الوتکه کې ووتل. دا د اګست په 10مه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته لومړنۍ الوتکه ده چې بهرانیان پکې له افغانستانه ووزي. تر دې وړاندې تیره میاشت په یوه ګډوډ حالت کې تر 1,00,000 ډیر افغانان او بهرانیان د کابل د هوایي ډګر له لارې له افغانستانه ووتل. له هغه وروسته دغه هوایي ډګر ته د سپرلیو د الوتکو تګ راتګ تقریبا درېدلی و. یو افغان چې د امریکا تابعیت هم درلود او په هوایي ډګر کې الوتکې ته انتظار و، فرانس پرس خبري اژانس ته پرون وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سهار مهال ورته تلیفون وکړ چې هوایی ډګر ته لاړ شي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر سیګریت کاګ په یو ټویټ کې د قطر له حکومت مننه کړې چې کابل ته یې الوتکه ولېږله او د 14 هالنډیانو په شمول یو شمېر کسان وایستل. د افغانستان د هوایي ملکي چلند الوتنو د مسؤلیت د ستاندر رئیس کپتان غلام جیلانی وفا آزادی رادیو ته وویل چې د کابل هوایی ډګر تر ډیره حده الوتنو ته چمتو شوی خو لا هم ځینې ستونزې لري.
امیګریشن او د الوتکو د رهنمایی یعنی د نویګیشن سیستمونه په حد اقل نورم کې د فعال دي، ولې مکمل څه چې موږ غواړو هغه تر اوسه نه دي فعال شوي. کار پر جریان لري. زه هیله مندم چې راتلونکې هفته کې د یکشنبه او دوشنبه په ورځو کې موږ وکولای شو چې د افغانستان هوایی شرکتونه او د نړۍ د زموږ د ګاونډي ملکونو چې زموږ سره قبلي قراردادونه د هوایی چلن په حق لري، د هغوی هوایی شرکتونه هم وکولای شي خپل نورمال ریګولر پروازونه د کابل نړیوال هوایی ډګر ته پیل کړي.
د طالبانو له وخت رسیدو سره سم د کابل هوایي ډګر ته لسکونو زرو خلکو مخه کړه چې په لړ کې د داعش له لوري انتحاري برید وشو او تر سلو ډیر کسان پکې ووژل شول چې 14 امریکایان وو. د امریکا متحده ایالاتونو څو واري ویلي چې ټول امریکایان بل افغانستان وباسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جن ساکي پرون وویل شاوخوا 100 امریکایان لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د زیاته کړه هغه افغانان به حمله افغانستان او باسي چې د امریکا او د دې هیواد د کلیدي متحدانو دایمي اقامت لري یا د امریکا قانوني اسناد لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ وویل چې له طالبانو سره په تماسونو کې له هغو څخه اوریدل چې د کسانو د استلو د دوام په صورت کې به افغانستان له متخصصو او پوه کسانو څخه خالی شي. طالبانو ظاهرا ویلي که څوک غواړي چې له هیواده ووزي دوی به یې مخونه نیسي، خو پر ډاکترانو، انجینرانو او نورو مسلکي کسانو ژغ کوي چې په خپل هیواد کې پاتې شي. قطر په وروستیو کلونو کې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د منځګړتوب مرکزي رول لوبولی او د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د امریکا په شمول ګڼو هیوادونو له کابل څخه خپل سفارتونه دوحې ته وړي دي. د افغانستان لپاره د قطر ځانګړي استازي مطلق القحطانی پرون ورځ د کابل د هوایي ډګر لپاره تاریخي ورځ وبلله. د همدارس وویل د الوتنې د کابل هوایي ډګر ته د نړیوالو الوتنو لار پرانیسته.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. یو شمیر هغه میرمنې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پراتلو سره په لارینونو کې برخه اخیستي وایي د طالبانو له لوري له تاوتریخوالي سره مخ شوې دي. ځینو یې ازادي رادیو ته ویلي چې په دې لارینو کې ټپیانې شوې هم دي. په دې اړه پام وکړئ د غرا پورته.
درد جان ما کمتر شده.
سلور د شکلن ترنوم د هغې پیښې کیسه کوي چې د لاریون پر مهال ورسره مخ شوی و. وای دوی د لاریون له لارې غوښتل چې د خپل حق غوښتنه وکړي، خو طالبانو یې لاریون ته په وهلو ډبول او هوایي ډزو ځواب ورکړ. ترنوم وایي طالبانو د ټوپک په میل داسې وهلی چې تر ننه یې د بدن هډوکې درد کوي.
لومړۍ ورځ یې د اوبو په پایپ مټته ووهلم، په بله ورځ هم په همدې ځای ولګېده. ډېر درد یې وکړ، لکه سوځېدلي چې وي. پټ مې پوستکی اچولی، نه پوهېږم چې زهر یې لرل که چش پکې و.
33 کلنه مریم بیا د طالبانو له راتګ وړاندې د بشري حقونو یو بنسټ کارکوونکي وه. وای د خپل حق لپاره چې اوس ترې اخیستل شوی د نورو نجونو سره یو ځای پلاریون کې ونډه اخیستی وه. دی د سیشن بې چارشن بې او جمعې په ورځ پرله پسې پلاریون کې ګډون وکړ، خو دوه ځلې د طالبانو له لوري وډبول شوه.
کله چې موږ لاریون کاوه، دوی د تسمو او د ټوپک په میل باندې زموږ د نجونو په وهلو شروع وکړه. یعنې داسې نه وه چې دوی موږ ډارولو. اول یې هوایي ډزې وکړې، بیا یې د سړک تر نیمایي پورې نجونو پسې منډې وکړې. د یوه ټوپک میل باندې زه ولګېدم، بیا مې نجونو ته وویل چې وتښتئ.
سره له دې چې مریم دوه ځلې د طالبانو له لوري وهل شوې، خو وایي د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره به مبارزې ته دوام ورکوي. طالبانو تیره ورځ اعلان وکړ چې د اوس لپاره هیچا ته حکومت اجازه نه ورکوي چې لاریون وکړي، ځکه د دغې ډلې په وینا اوس مهال لاریونونه د ستونزو د جوړولو په هدف دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر هم ترلاسه کړو، خو د خبرو کولو لپاره چمتو نه شول.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وخت در شي.
پوهنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام 100.5 چپه.
ازادي رادیو ته غواګیست. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصری واورئ.
له بریتانیا خبریدونکو انټرنیټي خبرونې میل آنلاین پرون د انډونیزیا او استرالیا د هغې غوښتنې په اړه لیکنه خبره کړې چې له طالبانو یې د ښځو حقونو ته د درناوي لپاره کړې ده. په لیکنې کې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله ویل سیوی د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د پنځمې په ورځ له طالبانو وغوښتل چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي او پرې نږدې چې افغانستان کې د افراطي فعالیتونو لپاره زمینه برابره سي. ریتنو موسودی د استرالیا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو سره تر کتنې وروسته د غوښتنه مطرح کړه. دغه دوه وزیران له انډونیزیا سره د امنیتي اړیکو د پراختیا لپاره جاکارتا ته په سفر تللي وو. طالبانو تیره سیشن به خپل 33 کسیزه کابینه اعلان کړه چې پکې یو شزه هم نه ده شامله، او همدارنګ د شوزو چارو وزارت برخلیک هم نه څرګندې. د لیکنې په حواله په کابینه کې د طالبانو ګڼ هغه توندلاري کسان هم شامل دي چې په نویم میلادي لسیزه او په تیرو شلو کلونو کې د امریکا په رهبرۍ د نړیوال ائتلاف په وړاندې په جګړه کې نقش درلود. امریکایي ملټری ټایمز ورسپانې په خپل پرونی غنی کې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستن پر اندیشنو لیکنه خبره کړې چې ویلي دي القاعده شبکه شای بیا په افغانستان کې سره تنظیم سي. دغه ورسپانې هم د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په حواله لیکلي. آستن د پنځمې پر ورځ ویل القاعده شبکه چې شل کاله مخکې پر امریکا د حمله لپاره افغانستان د خپل مرکز په توګه کارولې وو، له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو او پر قدرت د طالبانو د ولکې تر چنګولو وروسته شایي بیا احیا سي. د ملټری ټایمز په لیکنه کې راغلي د امریکا دفاع وزیر د خلیج هیوادونو ته د خپل څلور ورځني سفر په وروستۍ ورځ په کویت کې د خبرلانو یوې وړې ډلې ته د څرګندونې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر ډاټ شووالی کال قاعده شبکه امریکا ته کوم ګواښ پېښوي نو امریکا به یې افغانستان ته د ستنېدو مخه ونیسي. دا داسې مهال ده چې د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې یا سی آی ای مشر ویلیام جوزف برنس پرون پنځشنبه د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارې له مشرانو سره په راولپنډۍ کې کتلي او دوړو لوریو پر دو اړخیزو ګټو، سیمه ییزو امنیتي حالاتو او د افغانستان پر روانو تحولاتو بحث کړی دی. د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن له افغانستان څخه تر وتلو وروسته په پاکستان کې پټ وو او همالته ووژل سو. پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو شل کاله په پوره کېدو دي چې هغه حملې د نړیوال ائتلاف په مشرۍ پر افغانستان د حملې سبب سوې. د افغانستان د تیر حکومت چارواکو په وار وار تور لګولې و چې طالبانو له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي، خو طالبانو دا تورونه په وار وار رد کړي دي.
د پاکستان د سند پولیسو په تیرو درې ورځو کې د ایالت په بیلابیلو ښارونو کې تر ډیر شو زیات افغان کډوال نیولې دي. پولیسو ادعا کړې د وکسانو د سفر قانوني اسناد نه لرل نو ځکه یې افغانستان ته ستنوي. د سند د ګوټکی ښار د ادارې مشر عثمان عبدالله پرون ازادي راډیو ته ویل چې په نیول شو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. یو ان ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د پاکستاني چارواکو پر دې کار اندېښنه ښولې. یو ان ایچ سی آر ویلي په وروستیو کې پاکستان تر 200 زیات افغان کډوال په زور هیواد ته ستانه کړي دي. په دې اړه پام وکړئ، د آزاد اروپا مشال راډیو د خبریال نیاز علي خان راپور تل چې له کراچۍ را لېږلې.
د سند پولیس وایي چې دوی په 1300 ورځو کې په حیدرآباد، کشمیر، ګوټکی او په نورو ښارونو او د پنجاب سره په پوله تر دې شو زیات افغان کډوال نیولې دي. پولیس داوه لري چې دغه افغان کډوالو پاکستان ته د سفر کولو اسناد نه لرلو او په غیر قانوني توګه پاکستان ته راغلي. د نیولې شوي کسانو په ضد د فارن اکټ قانون د لاندې مقدمه هم ثبت شوي. د سند د ګوټکی سیمې مرستیال کمشنر عثمان عبدالله د ستمبر په 9 مشال لیډیو ته وویل چې دغه افغان کډوال په غیر قانوني توګه پاکستان ته راغلی او دوبهي بیرته لیږي. دی وایي چې د نیولې شوي کسانو څخه د هغوی د شناختي کارډونو او نور اسناد هم ترلاسه شوي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. په نیولې شوي افغانانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او دا د یکشنبه پرس شوي او لدی وروستو بیا نور کسان هم نیولې شوي. دا په داسې حال کې چې د سن حکومت په وړاندې پولیسو ته امر کړی و چې پسند کې میش او راتلونکي ټولو افغانانو پاړه معلومات راټول کړي او بیا دغه پریکړې وروسته پولیسو د افغانانو معلوماتو راټولول هم پیل کړي وو. د سن صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه د اگست په 16مه په یو خبری غونډه کې په دې اړه ویلي وو
بارډرز پہ جو سن کے بارڈرز ہیں اس پہ پولیس کو ہدایت ہے اور انتظامیہ کو ہدایت ہے.
دی وایي چې د سن په پولا پولیسو او انتظامیه ته هم د حکم ورکړی شوی چې هغه ټول خلک چې سن ترازی باید وڅارل شي، ځکه چې موږ دا اندېښنه لرو چې په افغانستان کې حالات سم نه دي او په لوی شمیر کې افغان کورنۍ با سن ته په ځانګړي توګه کراچۍ ته راشي. وفاقي حکومت خو موږ ته وایي چې پولا بند ده او هیڅوک نشي راتلی، خو دا زموږ لپاره ډیره مهمه
ده.
بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې ویان قیصر افریدی د ستمبر په مشال لیډیو ته ویل چې د دوی اداره هم په دې اندېښمنه ده چې افغان کډوال نیول کیږي او بیرته خپل وطن ته لیږل کیږي.
موږ ته هم په دې باندې تشویش دی. موږ دا خبر بار بار کہو چې هغه گاونډي هیوادونه چې کم د افغانستان سره دی نو هغه پیله هم د افغان کډوالو خدمت کړي واغوی هغه ته ملمستیا ورکړي وا نو اوس په دې حالت کې څنګه چې تاسو ته پته ده چې هلته کې هم خلک ډیر زیات شمیر کې بے کوره شوي دي او هلته چې کوم سیاسي حالات دي هغه هم داسې فلوئډ شان دي انسرټن دي نو هغه خلک چې د چا ژوند ته خطر ده باید چې دغه ملکونه هغوی ته پناه ورکړي هغوی ته لار ورکړي که هغوی راتلل غواړي هغه که ایران دی که پاکستان دی که نور کوم ګاونډي هیوادونه دي باید چې دوی ته هغه لار ورکړي
یوازې دا نه څو ورځې وړاندې د بلوچستان په بیلا بیلا برخو کې هم ګڼ افغان کډوال نیول شوي او بیا یې بیرته خپل هیواد ته شړلي چې له طالبانو له واک ترلاسه کولو وروسته د چمن د لارې بلوچستان او بیا سند ته راغلي وو بل خوا د تیرو څو ورځو راهیسې په زرګونو افغانان د چمن د لارې پاکستان ته د تلو هڅې کوي خو پاکستاني چارواکي وایي دوی یوازې هغه کسانو ته اجازه ورکوي چې قانوني اسناد پاسپورټ ویزا افغان تذکره یا پاکستاني شناختي کارت لري د ملګرو ملتونو د والی اداري يو ان ايچ سي ار په وینا په پاکستان کې شوخوا سوال لسکا افغان کډوال میشتي
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422211 2415 شمیره بیا وایم 00422211 2415
آزادی رادیو ته غوږی است اوس هم د سر صلیب نړیوال کمیټې راپور ته غوږ شئ په افغانستان کې د سر صلیب نړیوال کمیټې آی سی آر سی په نورو بشر دوستانه سازمانونو او نړیوال بانک غږ کړی چې له افغانستان سره خپلې مرستې بیرته پیل کړي او د دې هیواد د روغتیایي سیستم ملاتړ ته دوام ورکړي د دغه کمیټې مشر پیټر مورر چې افغانستان ته په څلور ورځني سفر تللی په یو خبري غونډه کې وویل له افغانستان سره میلیاردونه ډالره بهرنۍ مرستې بندې شوي او دا هیواد له یو کړکېچن وضعیت سره مخ دی د سره صلیب او سرې میاشتې د ټولنو فدراسیون تر دې مخکې ویلي وو جګړې وچکالۍ او د کرونا وبا 13 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ کړي دي په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته
د طالبانو لخوا د نظام له نسکورېدو او بشري مرستو له درېدو سره دا مهال د نورو برخو ترڅنګ روغتي سکتور هم له ګڼو ستونزو سره مخ دی د افغان جاپان روغتون سرطبيب طارق احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې لپاره امکانات په نشت حساب دي او دوی سره د نړیوال بانک مرستې درېدلې دي خاغلی احمدی په وینا دوی د درملو او طبي تجهیزاتو لکه مخ سره مخ دي او لبلې خوا د افغان جاپان روغتون کارکونکو ماشونه هم له دریو میاشتو راهیسې نه دي ورکړ شوي
ټولنه دا غوښتنه کوم چې موږ سره مرسته وکړي موږ سره موږ ته د لاس راکړي هغه ډاکټران لرو چې ټول ټرین شوي دي هغه نرسان لرو چې ټول ټرین شوي دي هغه خلک موږ لاس نه ورنه کړو چې کوم موږ په دې دوه کالو کې موږ ورباندې زحمت وشته دي په دوه کالو کې موږ ورباندې مصرفونه کړي دي
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی په نورو بشر دوستانه سازمانونو او نړیوالو باندې هم غږ کړی چې له افغانستان سره خپلې مرستې بیا پیل کړي او د روغتي سیستم ملاتړ ته دوام ورکړي د دغې کمیټې مشر پیټر مور چې افغانستان ته یې څلور ورځنی سفر درلود وویل چې له افغانستان سره میلیاردونه ډالره بهرنۍ مرستې شوې او په افغانستان کې د لویدیځ تر ملاتړ لاندې حکومت له سقوط وروسته دغه هیواد له یو کړکېچن وضعیت سره مخ شوی نوموړي د دغه څلور ورځني سفر پر مهال طالب چارواکو له هغې ډلې ملا عبدالغني برادر سره هم کتلې دي پیټر مور نن په یو خبري کانفرنس کې وویل د سره صلیب نړیواله کمیټه هیڅکله د بندیزونو په اړه دریځ نه نیسي خو د نړیوال سکتور لپاره د نړیوال بانک ملاتړ خورا اړین دی د سره صلیب او سرې میاشتې د ټولنو فدراسیون تر دې مخکې هم ویلي چې بیلابیلو عواملو له امله 13 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري پر دې سربیره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د برخې مسؤلین ویلي چې د دغه هیواد نیمای نفوس بشري مرستو ته اړ دی همداراز د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې 13 میلیونه افغانان یا د افغانستان له نیمای زیات وګړي د نړیوالو پر مرستو متکي دي ملګرو ملتونو همداراز د دغه سازمان پر غړیو هیوادونو غږ کړی چې افغانستان ته د بشري مرستو لپاره یو بیړنۍ غونډه راوبولي خو طالبانو بیا اوسنۍ وضعیت لنډمهاله بللې او ویلي چې د حکومت په جوړېدو سره به وضعیت عادي حالت ته وګرځي
زړګی می غواړي غې ګورانا حالات بل ډول دي راغاړې نوزې جانانا حالات بل ډول دي وراغاړې وا نوزې جانانا حالات بل ډول دي ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې چتا خفن شي پزوان حالات بل ډول دي راغاړې نوزې جانانا حالات بل ډول دي وراغاړې وا نوزې جانانا حالات بل ډول دي ګرانو هیوادوالو په کور پاتې شي څنګ ته د مور پاتې شي کورونا دا شان مات
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کېږي. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه به واوري. د افغانستان لپاره د قطر ځانګړی استازی مطلق بن مجید القحطانی وایي سر له نن جمعې د کابل نړیوال هوایي ډګر په تدریج پرانیستل کیږي. هغه چې کابل ته سفر کړی وویل په 90% د کابل نړیوال هوایي ډګر فعال شوی دی. د هند هوایي شرکت ایر انډیا وایي د افغانستان د هوایي حریم د بندېدو له کبله اروپا او امریکا ته د دوی الوتکې لږ تر لږه 40 دقیقې په ځنډ رسیږي او له دې کبله د سفر لګښت زیات شوی دی. وروسته له دې چې د اګست 15 طالبانو کابل ونیو د افغانستان فضا د نړیوالو الوتکو پر تګ راتګ منع شوه. هر هندي الوتکه چې اوس په 40 دقیقو ځنډ سفر کوي شاوخوا 3,00,000 هندي روپۍ اضافي لګښت پرې راځي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی په ترکیه کې دی چې په دغه هیواد کې د افغان او سوري کډوالو پر وضعیت خبرې وکړي. په سوریه کې 3.5 میلیونه سوریاوال او 3,00,000 افغانان دېره دي. د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټه وایي 3 تنه جګپوړي پوځي چارواکي به له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د دې کمیټې د غړو پوښتنو ته ځواب ووایي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي په افغانستان کې به خپل سفارت پرانیزي. هغه دا خبره په د لیبیا پلازمینه ترابلس کې خبرګرانو ته وکړه. ښاغلی ماس وویل اوس چې د ټولو جرمنانو سیمه ییز پرسونل او په خاص ډول له خطر سره د مخامخ افغانانو د ایستلو مسؤلیت لري نو سفارت هلته ضرور دی. په یو تازه څېړنه کې ساینس پوهانو ویلي د ځمکې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي لپاره باید د تیلو 80% او د سکرو 90% زیرمې تر ځمکې لاندې پاتې شي. او وروسته له دې چې راشد خان د اعتراض په توګه د شلاوریزې لوبډلې له کپټانۍ استعفا وکړه د افغانستان کرکټ بورډ وایي محمد نبی پر ځای کپتان کړی دی. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې دویمه نیمایي پیلېږي. دویمه نیمایي کې د دوه اونیس پروګرامونه دي ځانګړي یو د خزو لپاره نیمه نړۍ او بل کور کله رادیو خبرونه.
نیمه نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځکننه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاس. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د واده شون جنو څخه د کورنۍ د نم لا تړستونځ ته ځانګړی شوی ده. یو شمیر کورنۍ کله چې لور واده کړي بیا یې د هر ډول تاوتری خولې پر وړاندې ملاتړ نه کوي. دوی په دې باور دي چې کا د لور څخه د خسرګنۍ یا میړه پر وړاندې ملاتړ وکړي دا به د لور په شخصي ژوند کې مداخله کړي بي. خو د تاوتری خولې پر وړاندې د لور او خور ملاتړ نه کول کومې ستونزې راولاړولې شي.
لواده دی باندې قیدات ډیر ولګول د خپل علاقه البته او د دې کورنۍ او زما خور باندې ډیر ظلمونه کوله. درس ته خو هیڅ نه پریخوده اته زمون کور ته نه پریخوده.
کورنۍ څنګه کولای شي چې د قانون سره سم د خپل لور ملاتړ وکړي؟
قانوني له لحاظه پلار او مور حق لري چې په دغه موضوعاتو کې د خپل لوري
حمایت وکړي.
د تاوتریخوالي ښکار شوې خزه که د کورنۍ ملاتړ له ځانه سره ونه لري، د اروایي پلوه له کوم ډول ستونزو سره مخ کیدای شي؟
ښځې ډېر حساس روحیه او روان لري. که چیرې په مناسب ډول ملاتړ ونه شي، دغه ښځې د انزوا خواته ځي او بالاخره په خفګان او ناامیدۍ باندې اخته کیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې د غټولو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې ښځې په غږ پیلېږي.
زه په خپل کورنۍ ژوند کې د خپل خاوند سره په مخالفت سره مخ شوی یم. هغه ډېر شدید مخالفت وایي، نو ما فکر وکړ چې خپل ورونه راولم او د ته ورته ووایي خو دی به وایي چې دا ستا ورونه دي. نو زه ولاړم د خسر کور ته مې او لیور مې راوستل. ما وي ته راسه. نو زما لیور دی وبخښې اوس ژوندی نه دی. هغه راغلل خپل ورور ته وي. نو دا مشکل هم په دې ځای کې حل کړ.
دا عفیفه معروف وه چې خپله کورنۍ ستونزې یې د خبرو له لارې حل کړې وه. هغه وایي د کور ټولې ستونزې اول باید په خپله په خبرو حل کړو او کنه بیا کېدلی شي د دریم کس په منځګړیتوب یې حل کړو. عفیفه ته ورته فاطمه هم راته د خپلې خور کیسه کوي. هغه وایي خور یې د خسرګنۍ له تاوتریخوالي سره مخ وه، خو دوی وتوانېدل چې د خپلې خور په ملاتړ د خبرو اترو له لارې حل کړي. هغه زیاتوي
زما خور چې نوې واده وکړه، نو دا زما خور ماصله وه. نو کله چې د دې واده وسو لکه کورنۍ چې راله ټول شیان قبول کړه چې مونږ یې پرېږدو درس ته هر شی ته. نو پس له واده دې باندې قیدات ډېر ولګول، دغه خپل علاقه البته او د دې کورنۍ. او زما خور باندې ډېر ظلمونه کوله، درس ته یې خو هېڅ نه پرېښوده، حتی زمونږ کور ته یې نه پرېښوده، خپلوانو کره وادونو ته هېڅ شی ته اجازه یې نه درلودل چې لاړه سي. نو د دې علت هم نه و معلوم. هغه بیا مونږ داسې یو کار وکړه چې د دې خپلوان هم یو څو نفره مشران، البته هغه کسان چې د دې په فامیل کې یو څه پوه، هغه او یو څه هغه د دې د منطقې هغه ملا مو پیدا کړه. نو مونږ خپل هغه مشران ورغله، نو دوی ټول سره کېنول. بیا ملا چې دا خبرې واورېده، نو د لکې ښه دغه کړه سرزنه شي کړه. بیا اوس شکر ښه ده.
د کابل ولایت اوسیدونکي زمیر وایي چې د خور او لور نه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ کول د کورنۍ مسؤلیت دی. هغه له دې ډول حالات سره مخ شوی او له پایلو یې خوشاله دی. هغه په دې اړه وایي
د تاوتریخوالي په مقابل کې زه خپل ودرېدلی ما او باید ودرېږي. مونږ هم مثال درې څلور پروګرام واده کړی دی کنه. دغسې مثال یو مثال د شکر د نور په مشکل نه دی لیدلی، یو مثال لږ دغسې مشکل مو مقابل کې ودرېدلو. البته اول که سړی خپل عقلي کنه پوه سي باید اجازه ورکړي. او بیا هغه کوم ځوان یا کوم سړی چې سال تا تاوتریخوالی په لاره شي کنه، خپل هغه ښځینه یا سال ظلم کوي، هغه خبر کې باید درېدنه وسي.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیات ډولونه ثبت شوي چې یو له دغو ډولونو یې دا دی. ځینې کورنۍ له واده نه پس د هر ډول تاوتریخوالي پر وړاندې د خپلې لور ملاتړ نه کوي. دوی په دې باور دي چې د واده شوې لور څخه ملاتړ کول د زوم په شخصي ژوند کې مداخله کول دي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون او د افغانستان نورو نافذه قوانینو مور او پلار ته د خپلو اولادو پر وړاندې د دفاع او ملاتړ حق ورکړی. د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالوحید فرزایی وایي د لور او خور څخه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ د هغې په شخصي ژوند کې مداخله نه بلل کیږي، بلکې کورنۍ مکلفه ده چې د تاوتریخوالي پر وړاندې د خپلې لور قانوني ملاتړ وکړي.
قانوني له لحاظه پلار او مور حق لري چې په دغه موضوعاتو کې د خپل لور حمایت وکړي. خو کله چې خپل د دې لور نه غواړي چې دغه موضوع مطرح کی، یا نه غواړي چې دغه عریضه وړاندې کی، یا نه غواړي چې دا موضوع دولتي چارواکو ته ورسیږي، نو پلار او مور باید د صلح لارې غوره کړي. یعنی په دې معنا چې دا د دې نجونې حق ده چې غواړي دغه خپل حق استعمال کی، یا غواړي چې دغه خپل حق استعمال ونه کی. دا د ښځې حق ده او پلار او مور د دې ملاتړ حق لري، خو داسې نش کولای چې د غنجنې ونه غواړي چې خپل حق استفاده وکړي او دوی په دې باندې په جبري شکل د دې د حق استفاده یعنی سبب وشي.
لکه څنګه چې انسان ټولنیز مخلوق دی او له ټولنې جدا انساني ژوند نشي کولای، همداشان ټول انسانان د یو بل مرستې ته اړتیا لري. د اروایي ناروغیو متخصص ډاکټر حکیم الله صالح وایي که یوه ښځه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ ونه لري، ممکن له ګڼو اروایي ستونزو سره مخ شي.
د ګډ کور په ژوند کې طبیعي خبره ده. په ځینو کورونو کې ښځې د ډېرو ستونزو او تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي. بناً ښځې کوښښ کوي ترڅو دغه ستونزې حل کړي او د دوی یوازنۍ د شکایت مرجع او د شکایت ځای او هیله او امید یې هم هغه مور و پلار دی. ښځې ډېر حساسه روحیه او روان لري. که چیرې په مناسب ډول ملاتړ ونه شي دغه ښځې د انزوا خواته ځي او بالاخره په خفګان او ناامیدۍ باندې اخته کېږي او حتی په ځینو مواردو کې دا ښځې ځانوژنې ته هم لاس اچوي. بناً په داسې حالاتو کې کورنیو ته خصوصا مور و پلار ته لازم ده ترڅو د خپل د کورنۍ غړي لور یعنې د دوی په سم ډول ملاتړ وکړي او په داسې ډول ملاتړ وکړي چې د هغوی په کور کې د اصلاح په نیت وي.
دا چې د ښځې او مېړه په ژوند کې مداخله کول څه ته وایي او د خور او لور څخه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ کول څومره اړین دی، دا به د عام خلکو په خبرو کې واورو.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکی. د تاسو د پښتنې په ځواب کې باید وایم چې د خاون او ښځې په شخصي ژوند کې د کورنۍ هیڅ غړی باید مداخله ونه کړي. دا چې د ښځې او خاون ترمنځ کوم شخصي موضوعات رامنځته کیږي، کوم خفګان رامنځته کیږي، نو د کور غړو ته لازمه نه ده چې د دوی په منځ کې مداخله وکړي.
سمیع الرحمن رحمانی مده کابل کار تجار رسیدون که زینی وقت خواهی و خسر ارکی چی پا زینی مسائلو چی مسائلو که مداخله و کری تلا چی دا خرزی او میره تر منز کمی سونزی را منز تکیگی یا دیتا دا غستونزی رسیگی چی دوی لیاو برس جلاکیگی و دی وقت که کولیشی چی خواهی و خسر خپلا انگور تا و زوی تا ورداخل شی پاس لی مسائلو که شخصی مسائلو که دوی تر منز جور جره و کری.
د ازادي رادیو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې باید شیبا سعادت خبرې واورو چې موږ ورسره په همدې اړه مرکه کړې ده. اغلی سعادت که په سر کې راته وایست چې د تاوتریخوالي پر وړاندې د لور او خور ملاتړ نه کول کومې ستونزې راولاړولی شي؟
د تاوتریخوالي پر وړاندې د لور یا خور څخه ملاتړ نه کول په حقیقت کې تاوتریخوالي ته رشد ورکول دی. کورنۍ دې باید دا ځان ته معلومه کړي چې که چېرته واقعا د لور سره تاوتریخوالي صورت نیولی وي، نو باید هغې لپاره د عدالت وغوښتلی شي او انصاف دې ورسره وشي. خو که چېرته د دوی ملاتړ ونه شي او دوی همداسې پرېښودل شي، نو ډېر بد عواقب یا پایلې به له ځانه سره لري. چې موږ او تاسو په خپلو ټولنو کې د داسې پېښې او قضیې شاهدان یو. یعنې زموږ نجونې ډېرې وخت د تاوتریخوالي لاندې قرار لري او دوی په همدغې تاوتریخوالي باندې خپل شپې او ورځې تېروي. زموږ ډېری خویندې سوځول شوي دي، د هغوی سره د انساني کرامت خلاف عمل شوی دی. په ژوندون کې د هغوی څخه پزه، غوږونه او نوکان ترې ایستل شوي دي. همدارنګه مختلف هغه غیر انساني او غیر اخلاقي اعمال ورسره شوي دي. که چېرته د تاوتریخوالي کوم ډولونه موږ او تاسو ګورو، دا زموږ په خویندو باندې شوي دي او موږ په خپلو ټولنو کې د دوی شاهدان یو. نو د دې وجه او د دې اصلي لامل هغه کورنۍ دي چې دوی د بعضې د عواملو له وجې نه او یا هم د بعضې ملحوظاتو له نظره دوی د خپل لورګانو د ملاتړ څخه صرف نظر کړی دی.
اغلی سعادت، ستاسې په نظر باندې د لور څخه د تاوتریخوالي پر وړاندې د کورنۍ ملاتړ د هغې په شخصي ژوند کې مداخله ګڼل کیږي؟
د لور او خور څخه ملاتړ د تاوتریخوالي په مقابل کې هیڅکله هم مداخله نه ګڼل کیږي، بلکې دا کار د خپل لور او خور څخه د حفاظت په معنا دی. هر یو مور او پلار د اسلامي او انساني وجیبه لري چې د خپل لور او خور یا هم اولادونو څخه ساتنه وکړي. دغه ساتنه که په خپل کور کې وي او یا هم د خسرګانو په کور کې وي. یعنی که یو پلار یا غواړي چې خپل لور ورکړي او د هغې ژوند جوړ کړي، نو د هغې د راتلونکي ژوند لپاره باید د ډېر احتیاط او دقت څخه د کار واخیستل شي ترڅو په راتلونکي کې د تاوتریخوالي ښکار نه شي او کورنۍ دې ته مجبور نه شي چې د هغې په شخصي ژوند کې مداخله وکړي. نو زما د میندو د پلارونو څخه یا د کورنۍ څخه مې دا جدي غوښتنه ده چې لطفاً د خپلو لورګانو په ورکړه کې له ډېر احتیاط او دقت څخه واخلي ترڅو په راتلونکي کې له داسې وضعیت یا داسې حالاتو سره مخامخ نشي. هیڅ یو مور او پلار نه غواړي چې د خپل لور په شخصي ژوند کې مداخله وکړي، بلکې غواړي چې اولاد یې خوشحاله او ښه کورنۍ ولري. هیڅکله د خپل اولاد بد نه غواړي، خو دا چې د لور په ژوند کې کوم ستونزه موجوده وي یا د کوم ډول تاوتریخوالي لاندې قرار ولري، نو مور او پلار دې ته مجبوریږي چې د خپل لور په شخصي ژوند کې مداخله وکړي، تر څو دا ځان ته معلومه کړي چې د لور کوم حق او حقوق چې لري هغه تر پښو لاندې شوی یا نه، آیا د لور د ژوند لپاره کوم تهدید یا فشار موجود دی، او یا هم کیدای شي کومه بله ستونزه ولري. نو د دغې ستونزې د حل لپاره دواړه کورنیو سره باید خبرې وشي، او د هغې لپاره باید یو حل لاره پیدا شي، تر څو وشي کولی چې دغه راتلونکی ژوند چې کوم هلته لري دا په آرامۍ او په خوشحالۍ سره پر مخ یوسي.
تنی مینړی اوریدونکو، د دې ونی خبرونه چې د لور څخه د کورنۍ نم لا تړستونځ ته ځانګړي شبي و هم دومره و. تربیه د خدای پامن.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم، چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مې وی بل خبرونه ته هرکلای کوم. آیا داسې کسان مولي دلی دي چې د ټلیفون لاره کورنۍ ته مزایمت کوي؟ دا کار به کورنۍ له کومې سرخوګي سره مخ کړي او حل لارې څه کېدل شي؟ نن هم د موضوع ته تم کیږو چې د راپورتر څنګ له یو تن ټولن پوسره پرې مرکه هم لرو. را سره پاتې شي. قدرمنه دوستان، سره د دې چې په افغانستان کې ډېر مودې راهیسې خلک له ټلیفون څخه ګټه پورته کوي، خو بیا هم ځینې کسان شته چې لا تر اوسه هم د موبایل د استفادې په فرهنګ نه دي بلد او د موبایل څخه غلطه ګټه پورته کوي او کورنیو ته مزاحمت کوي چې دغه کار کورنۍ ته ستونزې راولاړوي. د کابل د مکوریانو اوسیدونکي رزما هغه نجلۍ ده چې همدې ستونزې سره مخ شوې. نوموړې خپله کیسه داسې راته کوي.
یو ورځ ما ته ناشناس نمبر څخه زنګ راغی او ما ځواب ورنه کړ. یو بیا زنګ راغی، بیا راغی، نو ما ویل چې زما کارخوندې څوک نه یي. ما ځواب ورکړ. چې ما ځواب ورکړ نو زه په لویه بلا کې ولوېدم. دا زنګ ډېر شو. هره ورځ ما ته زنګ راته، د شپې زنګ راته، او ما به ټلیفون هر ځای پټاوه چې مکړه زما ورونه یا مور مې څوک پوه نه شي چې ما باندې غلط ګمانونه کړي. نو دا زنګ بار وخت راته چې ورور مې کله خبر شو، ویل دا شمیره د چاله. نو ما ویل زه نه پیژنم، ما ته زنګ راځي. ویل خان چې کله نه پیژنې، ولې دې ځواب ورکړ، ولې دې مونږ ته ونه ویلې؟ ما باندې ډېر غصه شول. ما ته کورنۍ کې غټ جنجال جوړ شو، ان تر دې چې پر ما یې شک وکړ او بل دا چې ټلیفون یې راڅخه واخیسته. نو د یو زنګ نه ما ته دومره لویې ستونزې پیدا شوې.
دا سه پیښې په افغاني ټولنه کې ډېرې تسترګو کېږي، ان تر دې چې په ځینو کورنیو کې د ښځې او خاوند ترمنځ هم ډېر مشکلات جوړ شوي دي. د لغمان ولایت اوسیدونکو شازیه د خپلې خور لانی کیسه داسې راته کوي.
زما یو ملګری و، نو دې ته یو ناشنا شمېره زنګ وهله. نو دې چې څنګه ځواب کړی، نو هر ځل به دې ته زنګ وهه، مزاحمت به یې کاوه. نو په دې سره دې ته په کورنۍ کې ډېر غټ جنجال جوړ شو. ټولو دا ملامته کړه، په دې شک وکړ، او داسې کارونه ډېر شوي دي. او داسې خلک ډېر شته په ټولنه کې چې خلکو ته مزاحمت کوي، زنګ وهي، او کله چې د ښځې غږ واوري نو کلکې ویني چې بیا بیخي زیات مزاحمت کوي. دا ډېر بد کار دی، او هغه خلک چې دا کارونه کوي له هغوی نه هیله ده نور داسې ونه کړي، درس وایي، مطالعه وکړي، له خپل وخت څخه دې سمه ګټه واخلي.
همداشان د کاپیسا ولایت اوسیدونکی روح الله بیا وایي چې اکثره کسان چې کورنیو ته د تلیفون له لارې مزاحمت کوي بېلابېل دلایل لري چې یوې هم ناپوهي او بېکاري ده. کله چې یو ځوان کار او کسب ولري نو وخت به دې ته پیدا نه کړي چې ناپېژندو شمېرو ته دې زنګ ووهي او خلک دې اذیت کړي. نوموړی په دې اړه داسې غږېدلی دی:
دا هغه ډله خلک دي چې نالوستې دي او په ټولنیزو نزاکتونو په ښاري فرهنګ باندې اصلا دوی خبر نه دي، نو د دغه ټلیفون پر کرښه باندې کورنیو ته دوی مزاحمتونه کوي، او یا کله کله چې داسې کوم شمېره دایره کړي چې هغه غلطه وي نو داسې کورنۍ ته زنګ ورشي چې د ټلیفون پر لیکه باندې کومه ښځه وي، نو دوی وار وار کوشش کوي چې له همدې لارې دوی ته زنګ ووهي. لاملونه هم همدا دی چې دغه دا ډېری اکثریت هغه کسان دي چې نالوستې دي، او یا ځینې کورنۍ هم اکثریت چې عقدې پالي کوشش کوي چې دغسې د کورنیو شمېرې یو بل ته ورکړي او له دې لارې هغوی ته مزاحمتونه او هغوی ته ستونزې جوړې کړي. دا په اصل کې یو ناوړه کار دی، او دوی باید خپل فکر وکړي چې دوی خپل مایندې خویندې لري، او که چېرته دوی ته دغسې مزاحمت وشي نو چې دا څومره بد کار دی.
روحالله وایي په ټلیفون نورو ته مزاحمت کول کورنۍ له لوی ستونزې سره مخ کوي او کورنۍ تاوتریخوالو ته لاره هواروي.
د ټلیفون پر کرښه داسې کورنیو ته مزاحمتونه او دغسې بې ځایه زنګ وهل کولی شي چې د کورنۍ لپاره ډېر لوی سرخوږی جوړ کړي، لوی مشکلات رامنځته کړي، او د دوی ټولنیزو اړیکو باندې منفي او ناوړه اغېز وکړي. او ځکه موږ تاسو خو پوهیږو چې په افغاني ټولنه کې دغه ډول مزاحمتونه په اکثریت کورنیو کې د دې لامل شوي چې د کورنۍ اړیکې سره سړی شي او د ښځې او خاوند ترمنځ اړیکې له منځه لاړې شي. نو اکثریت وخت چې دغسې زنګونه راځي د کورنۍ غړي داسې فکر کوي چې ممکن د کورنۍ ښځینه طبقه دغې خلکو سره حتمن یا کومه اړیکه لري یا کوم ارتباط لري، نو هغوی پرته له دې چې دوی ته فکر وکړي چې دا کوم مزاحم کس دی مستقیم په خپل خور یا په خپل مور یا په خپل میرمن باندې شک کوي.
همداشان د لوګر ولایت اوسیدونکی محمد ظاهر بیا په داسې کسانو چې کورنیو ته په موبایل مزاحمت کوي غږ کوي چې د دې کار څخه لاس واخلي او ځانونه په مثبتو کارونو بوخت کړي.
متاسفانه چې نن سبا په افغاني ټولنو کې داسې ځوانان او نارینه محدود شمېر البته پیدا کیږي چې د عصري ټکنالوژۍ لکه ټلیفون یا نورو غږیږو برېښنایي غږ رسوونکو وسایلو څخه ناوړه استفاده کوي، خزینه کشرونو ته او کورنیو ته بې ځایه زنګونه وهي، او زموږ خویندې او میندې د آزار او وضعیت سبب ګرځي. زما هیله د دې ځوانانو څخه دا ده چې خپل اخلاقي نظام ته متوجه شي او خپل اخلاقي اسلامي وجایب وپیژني تر څو نورو کورنیو ته بې ځایه زنګونه ونه وایي، آزار او وضعیت سبب یې ونه ګرځي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
دنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې مو دا پوښتنه چې ولې ځینې کسان په موبایل کورنیو ته مزاحمت کوي او حل لارې څه کېدلی شي، د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد زلمی هوتک څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. په ټولنه کې ځینې کسان شتري، خصوصا هلکان یا نارینهګان، چې کله یوې شمېرې ته زنګ وهي هلته چې د جلۍ یا ښځې غږ واوري نو بیا پرله پسې زنګونه وهي، یعنې مزاحمتونه کوي کورنیو ته. دلته علت څه بولئ تاسو استاد، چې ولې دوی داسې کار کوي؟
افغانستان کې ډېرې ناخوالې، ډېرې ستونزې شته چې د هغو څخه یو همدغه ده چې د وګړو یا د خلکو دغه ډېر ټیټه کچه د پوهې او بل فرهنګي غنی فرهنګ چې موږ ورته وایو کنه چې خلک هڅه خپل مسؤلیت او خپل کار داسې باید ادا کړي چې بل چاته مزاحمت ونه کړي. دا تو فرهنگی لحاظ دا ټولنه هم بیچاره ستونزې لري، غریب ده بیچاره، نو دا خو ډېر بد کار دی، ډېر ناروا کار دی. موږ که وایو چې موږ په یو اسلامي ټولنه کې ژوند کوو، د اسلامي لحاظ هم دا کار ښه نه ده. که وایو چې موږ په یو انساني ټولنه کې ژوند کوو، د انساني لحاظ هم دا ښه کار نه ده.
کله چې په یوې کورنۍ کې یوې مېرمنې ته یا یوې خور ته یا یوې نجلۍ ته لور ته د ناپیژاندې شمارې نه زنګونه راځي، د کورنۍ ته څه لازم دی چې دوی څه باید وکړي؟ ځینې کورنۍ چې دستي شک کوي په دې نجلۍ باندې یا په دې ښځې باندې، دلته تاوتریخوالی منځ ته راځي.
ټولنه یا کورنۍ هغه مجموعه ده چې هلته انسانان په جمعي ډول، په ډله ییز ډول سره ژوند کوي، په یو بل اعتماد لري، یو بل سره په ټولو مسایلو کې یو بل سره کومک کوي. نو دوی ته لازمه ده چې دفتن که داسې یو حالات کې یو تلیفون راځي، دوی باید نارامه نه شي. دوی باید تلیفون وګوري چې کومه شمېره ده، بېرته دغه ځوان ته یا دغه چا چې زنګ وهلی ده هغه ته باید زنګ وایي چې ورور ولې مزاحمت کوي، ته موږ پېژنې، د موږ سره اړیکې لرې، د موږ خپلوان یې، بې ځایه مزاحمت مه کوه، دا ښه کار نه ده. او که بیا چیرې ونه شو، یوازې د دې چې په خپل د کورنۍ په غړي باندې دوی خدای نه کړه اشتباه وکړي، بهتره به دا وي چې دغه شمېره هغه مسؤولینو سره، امنیتي حوزو سره، د وزارت مخابراتو د شبکو سره په تماس شي او دغه نمره هغوی ته ورکړي چې هغوی یې پلټنه وکړي. هغه که مزاحمت دوامداره وي، که مزاحمت دوامداره نه وي، یو زنګ وهلی، بهتره دا ده چې هغه شمېره په بلاک لیست کې داخله کړي چې بیا آینده ورته زنګ ونه وهي. اما بهتره به دا وي چې کورنۍ یوازې د دې چې د خپل د کورنۍ په غړو باندې یا په خپل خور یا په خپل میرمن یا په بل چا باندې اشتباه وکړي، بهتره به دا وي چې په ډېره نرمه ژبه وغږېږي چې دا څوک چې تاسو زنګ وهه، خپلوانو راکوي ماته شمېره چې زه ورسره، او که نه نابلده شمېره وه، هغه څوک چې نه پېژني هغه مخکې طریقه چې مو ویلې په هماغه ترتیب باید دوی کړنې وکړي یا اقدام وکړي، تر څو هغه د کورنۍ هغه شیرازه ورته وایو چې دا د منځه لاړ نه شي، سو اعتماد منځته را نه شي او په مینه او محبت ژوند وکړي.
وروستۍ پوښتنه دا چې استاد، داسې خلکو ته څه ویل لرئ چې دوی باید څه وکړي؟ داسې کسان چې کورنۍ ته مزاحمت کوي، زنګونه وهي، هغه که نجونې وي که خویندې وي، نو دغه کسان ته چې مزاحمت کوي دوی ته تاسو څه ویل لرئ؟
ما ټولو افغانانو ته، ټولو ځوانانو ته، د دې وطن وګړو ته دا پیام، دا مې پیام ده، دا مې مسج ده، دا مې ورته وړاندیز ده چې دا ښه کار نه ده ورونو، ډېر بد کار ده، ډېر ناروا کار ده. حتی د دې دپاره زه داسې کلمه نه پیدا کوم چې زه ورته وایم ته څنګه جرأت کوې چې یو څوک نه پېژنې، ورته داسې یو قیاس وکوه چې ته په کورنۍ کې خدای نه کړه د تا خور، د تا مور، د تا ورېنده، د تا د کورنۍ غړي ته که دغسې یو څوک مزاحمت وکړي، ته به څه عکس العمل وښي؟ حتمان عکس العمل کوي. نو وخت چې په ځان یې نه لورې، په بل چا باید دا لورېنه ونه لري، هغوی ته باید مزاحمت ونه شي. د یوې خوا نه دا مزاحمت ښه کار نه، د بلې خوا نه د تا شخصیت ډېر ټیټېږي. ته څنګه په کوم جرأت یا په کوم اخلاق یا په کوم موازینو ته باید یو چا ته زنګ وایي چې هغه نه پېژني، او هغې سره ته څه ګونه اړیکې یا څه خاص لرې د هغې نه؟ خو بهتره به دا وي چې هر څوک په خپله د ځان قاضي شي، په خپله د ځان تفتیش شي، خپله ځان کنټرول کړي.
نو ورجنکو داو ته ونې د کورکلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
Just ستر کو بلا واخلم جانا نہ زما ود زکرار راشا مہربان زما سرگو تور دس پینو میں اس کے بنا وجانا